خسرو ناصرتان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ده. خپرونه تر 11 بجو دوام کوي. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په راروانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخواني دریز ټینګار وکړي. نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له ناجیې صافی نه خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. په بلخ کې نن سهار یوې انتحاري حملې 13 افغان سرتیري ټپیان کړل. افغان حکومت د سولې په روانو خبرو کې پر خپل پخواني دریز ټینګار کوي. او په تایوان کې ژغورونکو نن دوه کسان د یوې دنګې نړېدلې ودانۍ له ویجاړیو وژغورل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخواني دریز ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان کولی شي چې د سولې د خبرو له پیل کېدو وروسته خپل شرایط مطرح کړي. ښاغلی مستغنی وویل چې تمه ده د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډله د کپ څلورمه په کابل کې غونډه وکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه به وټاکي. د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین د استازیو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ درېیمه غونډه وړمه ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه او د سولې د خبرو پر دوام یې ټینګار وکړ. په بلخ کې نن سهار یوې انتحاري حملې 13 افغان سرتیري ټپیان کړل. د دغه ولایت د امنیت امیر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکی پلی و او د سیمې او د دادی په سیمه کې د ملي اردو پر موټر حمله وکړه. د ملي اردو دغه سرتیری د شاهین قول اردو مربوط و. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تصفیوي عملیاتو په لړ کې 24 وسلوال مخالفان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دغه وزارت نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د عملیات په کندهار، کونړ، بغلان او هلمند کې ترسره کړي دي. دفاع وزارت وایي چې د دغو عملیاتو پر مهال د ملي اردو 3 منصوبین هم وژل شوي دي. په فاریاب کې هغه 10 کسان چې د شنبې په ورځ تختول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشي کړل شول. د دغه ولایت امنی قومندانۍ پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه 10 کسان چې ولسی خلکو او د میمنی اندخوی پر لاره د وسلوالو طالبانو لخوا تختول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشي کړل شول. د فاریاب چارواکي وایي یوازې 2 ولسی وګړي د وسلوالو په بند کې پاتې دي او د هغوی د پیدا کولو هڅې هم روانې دي. په تایوان کې ژغورونکو نن دوه کسان د یوې دنګې نړېدلې ودانۍ له ویجاړیو وژغورل. چارواکو نن ویل چې په تاینان ښار کې به څه باندې 100 کسان تر دې ودانۍ لاندې شوي وي. د یو سړي او یوې ښځې ژغورنې هیلې پیدا کړې چې تر دې ودانۍ لاندې ښخ شوي نور کسان هم ښایي ژوندي وي. د 12 منزله ودانۍ وړمه ورځ د زلزلې له کبله ونړېدله. د تاینان ښاروال ویلیام لای نن سهار وویل 3 رئیس تل شوي کسان روغتون ته پر لاره مړه شوي دي. دی وایي لا هم 112 کسان په نړېدلې ودانۍ کې راګیر پاتې دي. 92 تنه ژغورل شوي کسان روغتونونو ته انتقال شوي دي، خو له بده مرغه 3 روغتون ته پر لاره مړه شوي دي. تر پرون ناوخته پورې تر 200 زیات کسان وژغورل شول. په دې زلزله کې د 6 کسانو مړینه او د 1500 نورو ټپي کېدل تایید شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازموینه په کلکه وغندله. امنیت شورا تیره شپه په یوه بیړنۍ غونډه کې همداراز اعلان وکړ چې پر پویونګیانګ به د نویو بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه لیک هم ژر تصویب کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو بیان تیره شپه د شمالي کوریا د متحد هیواد چین په ګډون د امنیت شورا د 14 غړیو له بیړنۍ غونډې وروسته خپور شو. د بندو دروازو شاته دا غونډه د امریکا، جنوبی کوریا او جاپان لغختن سره سم جوړ شو او هدف پیونگیانگ ته د یو ګډ ځواب د ورکولو په برخه کې د ګډ دریز خپلول و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور وویل د شمالي کوریا اقدام د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. دا وایي د شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو د پروګرام پرمختګ د نړۍ سولې او امنیت ته جدي ګواښ جوړوي. دا نه یوازې د شمالي کوریا ګاونډیان بلکې د ټولې نړۍ سولې او د امنیت لپاره یو ګواښ دی. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون تېره ورځ خبر ورکړ چې د لرې واټن ویشتونکي دا توغندی په فضا کې د یو سټلایټ د ځای پر ځای کولو په مقصد د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون په امر توغول شوی. د رسنیو د راپورونو له مخې د چک جمهوریت حکومت تیر کال د دوو چیکي میرمنو د خوشي کولو په بدل کې چې یرغمل نیونکو تښتولی وي شپږ میلیونه ډالر ورکړي دي. د ریسپیکټ په نوم اونیزی د راپور له مخې د یرغمل نیونکو له دې ډلې سره چې په پاکستان کې دیره ده خبرې د چک جمهوریت د امنیت شورا لخوا ترسره شوې وي. دوه چیکي محصلانې د 2013 کال په مارچ میاشت کې د افغانستان او ایران سرحد ته نږدې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شوې. دا نجونې چې هغه مهال 23 کلنې وې د تروریستانو په توګه له ایران څخه پاکستان ته په لاره وې چې وتښتول شوې. په ویډیو کې چې د دوی له برمته کېدو لنډه موده وروسته خپره شوه دوی د عافیې صدیقي په نوم د هغې پاکستانۍ ښځې د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه چې په 2010 کال کې د تروریزم په تور په متحده ایالاتو کې بندي شوې وه. د چک جمهوریت حکومت د 2015 کال په مارچ میاشت کې د دې مېرمنو د خوشي کېدو او پراګ ته د هغو د ستنېدو خبر ورکړ، خو افراطي وسلوالو ته د دې دوو میرمنو د خوشي کېدو په بدل کې د پیسو د ورکولو د راپورونو له خپرېدو وروسته د حکومت یو ویان وویل چې صدراعظم بوهسلوبه په دې اړه تبصره ونه کړي. او د اسپانیا پولیس وایي نړیوالو افراطي ډلو ته د وسلو د قاچاق هغه شبکه یې پیژندلې او افشا کړې ده چې د بشري مرستو په نوم یې فعالیت کوه. چارواکي وایي له القاعده شبکې او داعش ډلې سره د همکارۍ په تور یې اووه کسان نیولې دي. د اسپانیا د کورنیو چارو وزیر جورج فرانس تورن کسان پرون په ختیځو ایالتونو او د افریقا په شمال کې د اسپانیا په قلمرو سیمو کې ونیول شول. د اسپانیا د کورنیو چارو د وزیر په وینا تورن کسان د یوې شبکې غړي وو چې په بشري مرستو بار کشتیو کې د بمونو د جوړولو وسایل او برقي پرزې سوریې او عراق ته استول. د هو تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سئ چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخواني دریز ټینګار وکړي. په بغلان کې خلک شکایت کوي چې په روانه امنیو کې دوی زیانمن شوي.
چې زخمی راوړو د اترا پاغه د طالب په نامه ولي هلته بندي نه یې غنه روپۍ اخلي چې راتښتلي جنګو نه هغه د طالب په نامه مانی نیسي. دا ډېر بېرحمه اداره ده.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي، خو ځینې کارپوهان پر دغه عکس العمل د احتیاط سپارښتنه کوي.
خو په دې شر چې نور ستونزې موږ ته را ولاړې نه کړي، دا څلور هېوادونه چې د دې توانایي لري چې سوله راولي، زه فکر کوم همدا کافي دي. فعلا
دفاع وزارت وایي تر 2000 میلادي کاله پورې پوځي مرستو ته اړتیا لري.
هغومره منابع او کمک صورت نیسي چې د افغانستان ملي امنیتي پوځونه په دې باندې وتوانېږي چې وکولی سي چې خپلې دندې سرته ورسوي.
سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار د خپرونې په دویمه نیمایي کې واورئ. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخواني دریز ټینګار وکړي. تر دې مخکې افغان حکومت اساسي قانون او وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د خبرو له پیل مخکې د خپلو شرطونو په توګه یاد کړي. خو د بهرنیو چارو وزارت ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې یادونه وکړه چې د طالبانو له استازو سره په خبرو کې پر لانجمنو مسایلو بحث کیدلی سي. جزئیات له احمد تکل نوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو کې به افغان حکومت پر خپل دریځ ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې طالبان کولای شي د سولې د خبرو له پیل وروسته خپل شرایط مطرح کړي.
چې اسلامی افغانستان همیشه به این تاکید داشته که گروهایی که
د افغانستان اسلامی جمهوریت تل پر دې ټینګار کړی چې هغه ډلې چې د سولې خبرو ته حاضرېږي له مخکنیو شرطونو پرته دې راشي. کله چې خبرې پیل شوې ټولې غوښتنې مطرح کېدای شي او پر ټولو شرایطو بحث کېدای شي.
تمامي شرایط هم میتونه به بحث گرفته شوه.
افغان حکومت لدې مخکې ویلي و چې حتی د اساسي قانون پر ځینو مواردو هم بحث کېدای شي، خو چارواکي ټینګار کوي چې اسلام د افغانستان د رسمي دین په توګه د هیواد ملي حاکمیت او د وګړو حقونه او وجایب د هیواد په اساسي قانون کې د بدلون وړ نه دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تمه ده چې د روانې میاشتې تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه وټاکل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ رادیو ته وویل د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډله به د سولې د هڅو د دوام لپاره د کپ په څلورمه نیټه په کابل کې غونډه وکړي.
په تاریخ 23 ګروه یمانګي چاجربه نشست دیگری
خو د فبروري په درويشتمه به په خبرو کې د ښکېلو څلورو اړخونو د همغږۍ ډله یو بل غونډه وکړي، او د شنبه په ورځ هم دې ډلې په خپله غونډه کې ټینګار وکړ چې دوی به د سولې د خبرو بهیر ته د لارې هوارولو لپاره خپلو منظمو غونډو ته دوام ورکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ دریمه غونډه وړمه ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام یې ټینګار وکړ. د دې غونډې کوربه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودری و د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کاوه، او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا او چین ځانګړو استازو ریچارد اولسن او دینګ شي جون هم ګډون پکې کړی وو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو د نیټې د ټاکلو په اړه د څلور اړخیزې ډلې هڅې پیل سوي دي. د دغه وزارت ویاند پرون په یوه غونډه کې وویل د هماهنګۍ ډله د سولې د لارې پر نقشې توافق ته رسېدلې او ټاکل سوې بله غونډه یې 15 ورځې وروسته په کابل کې جوړه سي. افغان حکومت غواړي چې وسلوال طالبان له کوم مخکني شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه کیږي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د باصلاحیت استادو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په ډاګه شي چې ورسره به د سولې خبرې هم پیل شي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د درېمې څلور اړخیزې ناستې ګډونوالو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یوځای شي.
تلاش در جهت تعیین
حسی روانی دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د لوړپړو او باصلاحیت استادو ترمنځ د مستقیمو خبرو دقیق وخت تعین شي. دا حسی د درېمې څلور اړخیزې غونډې له پای ته رسیدو وروسته پیل شوي، تر هغې به دوام ولري څو د مخامخ خبرو دقیقه نیټه وټاکل شي.
ښاغلي مستغنی زیاته کړه چې د سولې له بهیر سره د وسلوالو طالبانو د یوځای کېدو د تشویق په ګډون بېلابېلې هڅې هم روانې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین درېمه څلور اړخیزه ناسته د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه. د څلور اړخیزې هماهنګي ډلې د ناستې په پای کې ټینګار وکړ چې د یو سیاسي پریکړې له مخې باید تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښودل شي. دغې ډلې همدارنګه توافق کړی چې سولې ته د رسېدو لپاره باید څلور اړخیزې ناستې همدارنګه منظمې ادامه ولري، او څلورمه غونډه به یې د روان لمریز کال د هود په څلورمه په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت له هغو ډلو هرکلی کوي چې د سولې خبرو ته حاضرېږي او هغوی ته یې غېږ پرانستې ده. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي افغان حکومت له وسلوالو طالبانو غواړي چې له کوم مخکني شرط پرته د سولې خبرو ته حاضر شي.
جمهوري اسلامي افغانستان هم به
د افغانستان اسلامي جمهوریت د خبرو میز ته له شرط پرته د طالبانو راتګ باندې ټینګار کوي. کله چې خبرې پیل شي هلته به دواړو خواوې وکولی شي چې ټولو مسایلو باندې بحث وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د پګواش په غیر رسمي غونډه کې چې په قطر کې جوړه شوې وه د سولې لپاره شرطونه وړاندې کړل.
ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو د نیټې د ټاکلو په اړه د څلور اړخیزې ډلې هڅې پیل سوي دي. بلخوا په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ ځکه کوي چې د افغانستان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. الکساندر منتیسکي دغه څرګندونې پرون هغه هیواد ته د نظامي زده کړو لپاره د لسګونو افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. جزئیات یې د یوسف خان زادران په راپور کې اوري.
په کابل کې د روسیې سفیر د سولې هغو هڅو ته خوشبینه دی چې له مخې یې ټاکل شوي د فبروري تر پایه له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکي د یکشنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې روسیا د افغانستان د کړکېچ د حل یوازینۍ لار د سولې خبرې ګڼي او دوی له دې خبرو نه په ټینګه ملاتړ کوي.
زموږ په نظر نظامي هیڅ حل لاره نشته، نو له همدې امله موږ د سولې د پروسې ملاتړ کوو چې پیلېږي. له دې سره موږ په دې نظر یو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ د افغانانو لخوا وي او په نتیجه کې د افغان حکومت او د طالبانو تحریک ترمنځ جوړجاړی رامنځته شي.
ښاغلی مانتیتسکي دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د نظامي زده کړو لپاره روسیې ته د 45 افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. په کابل کې د روسیې سفارت مسؤلین وایي چې د باثبات افغانستان لپاره د نورو هڅو تر څنګ روسیا په لټه کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان هلته په نظامي برخه کې وروزي. روسیا داسې مهال د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي چې د شنبې په ورځ د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره په یوې تګلارې موافقې ته ورسېدل. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هغه نظر هم مهم وبالو چې ویلي دي د سولې په خبرو کې د روسیې، هندوستان او ایران د شاملېدو هیله لري. الکساندر مانتیتسکي په همدې اړه د ازادي راډیو پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا یو ښه فکر دی، خو په دې اړه تر اوسه کابل له مسکو نه رسمي څه نه دي غوښتي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د سولې په پروسه کې د روسیې له مداخلې نه د هغې ملاتړ مهم ګڼي، وایي چې موجوده ستونزې د امریکا او پاکستان لخوا دي او همدوی باید حل لارې ولټوي. محمد یوسف احمد وایي د روسیې په ګډون د هر هیواد مرستو لاس باید لنډ نه شي، بلکې افغان حکومت باید د بیلابیلو هیوادونو ډاډ او ملاتړ ترلاسه کړي.
برخه پکې اخلي سوله کې طرفدار یم، خو په دې شرط چې نور ستونزې مختاره ولاړې نه کې د څلور هیوادونه چې دې توانایي لري چې سوله راولي، زه فکر کوم همدا کافي دي فعلا. نه دا کې زمینه باید له منځه لاړه شي که ضرورت شو کومک دې دعوت شي، دوی دې کومک ته دعوت کړي.
روسیا په افغانستان کې د داعش او تاوتریخوالي له ډېرېدو څخه ځکه اندېښنه لري چې په باور یې که د افغانستان کړکېچ د خبرو له لارې حل نه شي، ممکن دا ستونزې د مرکزي آسیا له لارې تر روسیې ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اورېدلی سئ. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی شئ د ازادي راډیو ټولې خبرونې پر انټرنیټ صافي او واضح واورئ. ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خپله پاڼه لري، تاسو هم کولی شئ چې دغه پاڼه در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. ادرس دی ازادی رادیو .com و بخشی فیسبوک .com / ازادی رادیو. او اوس به اسدالله لودین را توی چپ کابل که نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تفسیرې تر ډیره د سولې مسالې او د حکومت دننه یو شمېر مخالفتونو او د دغو مخالفتونو اغیزو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې ورک ادرس په مطلب کې راغلي، په سوله او امنیت کې خیر دی، خو د افغانستان روانه جګړه نیابتي ده او په کار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره د جګړې پټ اړخونه وڅېړل شي. د مطلب لیکوال ویلي سوله هغه وخت راتلای شي چې د جګړې دواړه لوري له شخصي ګټو تیر شي او د ملي ګټو پر بنسټ د افغانستان د ژغورنې فکر وکړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې باید په اوسنیو شرایطو کې رسنۍ، سیاسون او ځوان فعالان د سولې لپاره زیات تبلیغات وکړي څو د جګړې د ښکېلو ډلو فکرونه له جګړې څخه واړوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې طالبان څه غواړي او پاکستان په څه لګیا دی. په سر مقاله کې راغلي چې د طالبانو یوه ډله د ټولو بدمرغیو لامل پاکستان بولی، خو پاکستان بیا وایي هڅه کوي چې افغان طالبان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي د اسلام آباد د وروستۍ څلور اړخیزې غونډې سره سم په فرا کې د ملا منصور یوولس قمندانانو ملا محمد رسول ته بیعت وکړ چې دې کار د سولې بهیر لا پیچلی کړی دی. په سرمقاله کې دغه راز راغلی چې پاکستان ډېره هڅه وکړه چې طالبان سره یو ځای کړي، خو د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې د ملا محمد رسول ډله چې له ملا منصور څخه راجلا شوې له افغان حکومت سره ډېره لیوالتیا لري. چراغ ورسپانی بیا لیکلی د سولې ټینګښت هغه دولتي پروژه ده چې هیڅکله هم ملي نشوه. په سر مقاله کې راغلی چې د سولې لپاره د سولې عالي شورا په فرمایشي ډول جوړه شوه او د ډېرې بودیجې له مصرف وروسته بالاخره نړیوالو مرستې پرې بندې کړې. سر مقاله لیکونکي ویلي د سولې شورا په تشکیل باید له سره کتنه وشي او هغه کسان ورڅخه لرې شي چې د سولې د خبرو وړتیا نه لري او فرصت طلبه دي. کابل پوست په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت ترمنځ مخالفتونو له امله 50,000 پوستونه خالی دي خو کسان نه ورته ګمارل کیږي. په سر مقاله کې راغلي چې د دولت یوه واړه پوست هم داسې کسان باید مقرر شي چې د ملي وحدت حکومت د دواړو ډلو موافقه پرې شوې وي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه تر 2000 میلادي کال د امریکا او ناټو مالی ملاتړ ته اړتیا لري. د دفاع سرپرست وزیر پرون له امریکا سره د امنیتي تړون د تطبیق د ګډ کمیسیون تر لومړۍ غونډې وروسته وویل چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره سیمه ییزې او نړیوالې همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمبل له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ تر څنګ پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. محمد حدیث پردیس راپور راکوي.
که څه هم د ملي یووالي د حکومت په لومړۍ ورځو کې د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شو خو د دغه تړون د عملي کېدو د کمیسیون لومړنۍ ناسته نن په کابل کې وشوه. د دغې ناستې مهمې پریکړې دا وې چې د افغانستان او د امریکا له لورې درې ټاکل شوې کمیټې به د امنیتي تړون عملي کېدو ته په تدریجي توګه زمینه برابره کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان کمبل سره ګډې مطبوعاتي ناستې ته وویل چې د امنیتي تړون د تطبیق کمیسیون به عمومي وضعیت ته په کتو تصمیم ونیسي. ښاغلی ستانکزی وایي د ارزونو له مخې له افغان امنیتي ځواکونو سره باید د ناټو امریکا مالي ملاتړ تر 2000 کاله دوام پیدا کړي.
تر 2000 کال پورې هدف دا ده چې د اوسنۍ سطح د تمویل او د امکاناتو د ورکولو دا وساتل سي. دا خپله د دې معنی لري چې د موږ ارزیابي عینی او واقع بینانه ارزیابي په اساس باندې اوغومره منابع و کمک صورت نیسي سي د افغانستان ملي امنیتي پوځونه په دې باندې وتوانیږي سي وکولای سي خپل دندې سرته ورسوي.
نوموړي همداراز د نړۍ له هیوادونو سره امنیتي او دفاعي تړونونه د افغانستان حق وباله او وایي چې دا د طالبانو لپاره د جګړې بهانه نشي کېدی. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت په دویم ورځ د امریکا له متحد ایالاتونو او ناټو سره دوه امنیتي تړونونه امضا کړل چې پر اساس یې د امریکا متحده ایالات او د ناټو غړي هیوادونه به په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت له تروریزم سره د مبارزې د افغان حکومت پر وړاندې د کورنیو او بهرنیو ګواښونو د دفع کولو تر څنګ له کابل سره خپلو نږدې همکاریو ته دوام ورکړي. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل وایي د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون له افغان ځواکونو سره د همکارۍ چوکاټ برابر کړی او دوی په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان همداراز وویل چې طالبان د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو پرته بل انتخاب نه لري او باید دغه کار وکړي.
د طالبانو لپاره یوازینۍ لار همدا ده چې د سولې له بهیر سره یوځای شي، لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترې غوښتي دي. له طالبانو مو غوښتنه دا ده چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د افغانستان او خپل هیواد یوه برخه وګرځي. خو که تاسو د ماشومانو، ښځو او افغان ځواکونو پر وړاندې خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړئ، هیڅ آینده به ونه لرئ.
که څه هم د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون له لاسلیک وروسته انګیرنې دا وي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه به له امریکا سره امنیتي تړون د خپلو ګټو په زیان وګڼي، خو هغه مهال ولسمشر محمد اشرف غني دا ډول اندېښنې بې ځایه وبللې. ولسمشر ویلي چې له دې تړون نه زموږ ګاونډیانو ته هیڅ خطر نشته، باید دوی د خطر احساس ونه کړي، ځکه دا تړون یوازې د افغانستان د ثبات او ښېګڼې لپاره دی. نړیوال به د هغه څه په دفع کولو کې له افغانستان سره همکاري کوي چې افغانستان او نړۍ ته ګواښ وي.
کلاس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس فاکلا
تاسو کوم دې ځان کا یی دی مکای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر پنځو بجو
له آزادی رادیو
د آزادی رادیو د خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. 2019 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. سپورتي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د غوړې اچار. اوس به ستاسو ځینې سیمونه درته ولولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
د عمر په نامه اوریدونکي له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، په مارجي ولسوالۍ کې حالات دومره خراب دي چې زیات خلک د جنګونو د لاسه بې ځای سوي. هر ورځ د جنګ شدت زیاتېږي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا په کار ده د سولې مخامخ مذاکرو ته ژر تر ژره نیټه وټاکل سي. محمد اسلام ارمان بیا وایي که افغانان وغواړي سوله راتلای سي خو ټول افغانان باید همغږي سي. حسیب الله حسام له پنجشیر نه لیکلي، د افغانستان په شمال کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات سوی دی. صدیق له پکتیکا لیکلي، د پاکستان پوځیان 40 کیلومتره د افغانستان خاورې ته رادننه شوي، په دې اړه دې جدي اقدام وسي. حاجي رودی ګل له هلمند لیکلي، په ګرمسیر ولسوالۍ کې ګڼ کوچیان ښوونځیو ته ځي خو په ښوونځي کې بېکاره ناست وي ځکه ښوونکي نسته. محمد قاسم ځواک لیکلي که وسلوال طالبان غواړي چې د پاکستان په دوه مخي سیاست نور ونه غولېږي نو د سولې مخامخ خبرو ته دې غاړه کښېږدي. رزم جو له کندهاره په خپل پیغام کې لیکلي چې سوله د پاک خدای په لاس کې ده خو ټول افغانستان باید توبې وباسي چې وطن ته سوله راسي. عبدالولي نیکمل له هلمند لیکلي چې د اوپراتیفي مشر په موجودیت کې په هلمند کې امنیتي وضعیت ښه سوی دی.
دا واستاسو ځینې سیمونه چې د افغان بي سیم شبکې د 1903 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. 2019 پروګرامونه هم درته لرو. دغه راز هڅه کوو چې ځینې نور مطالب هم درته درواورو. خو اوس نوریاس نوري به راته ووایي چې په نړیوالو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د خبري رسنیو پر کارکوونکو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې په بغلان ولایت کې د یوې راډیو پر دو کارکوونکو د وروستۍ حملې مسأله څېړلې او لیکي. وسلوالو پر 22 کلن محمد ابراهیم هاشمي او د هغه پر ورور 40 کلن محمد موسی هاشمي د تېرې پنجشنبې په ماښام په پلخمري کې برید وکړ. د بغلان یو امنیتي چارواکي دغه پیښې په تړاو د یو برید کوونکي د نیول کېدو خبر ورکړ او ویې ویل داسې ښکاري چې تورن له قربانیانو سره کورنۍ اړیکې لري خو د برید انګیزه یې تر اوسه نه ده معلومه. نیویارک ټایمز لیکي محمد ابراهیم هاشمي چې په پلخمري کې د ادیب راډیو د خبر د څانګې ایډیټر او د سیاسي او کلتوري پروګرامونو مسؤولو په یوه مرمۍ لګېدلی او په روغتون کې په کوما کې دی او د هغه ورور چې د دې راډیو یو کارکوونکی و وسلوالو سخت وهلی ډبولی و چې له درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوی دی. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو ډیر پام سمدستي طالبانو ته اوړي چې په دې وروستیو کې د خبري رسنیو پر کارکوونکو مرګونې حملې زیاتې کړې دي. طالبانو په جنوري کې په کابل کې د طلوع ټلویزیون و کارکوونکو ووژل او تېره اونۍ هم د حاجي محمد زبیر خاکسار په نوم د یوې دولتي خبري رسنۍ خبریال په ننګرهار کې ووژل شو چې مسؤلیت یې چا په غاړه نه دی اخیستی. خو خاکسار ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا چې په ننګرهار کې ډېره فعاله ده څو ځلې د مرګ ګواښونه شوي وو. موسی هاشمي نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې ده او ورور ته یې څو ځلې په ټلیفون اخطار ورکړ شوی و چې کار پرېږدي که نه وبه وژل شي. دی وایي ګمان کوي چې په دې برید کې به هم طالبان لاس لري ځکه هغوی پخوا هم ورته خبرداری ورکړی و. د افغان خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې مشر نجیب شریفي دې ورځپاڼې ته ویلي چې د ده په باور سږ کال به د خبریالانو لپاره ډېر خونړی کال وي. د طالبانو لخوا شخړې د هغوی په تګلاره کې د بدلون نښه او هغه د رسنیو پر ضد د جګړې پیل دی. ستار تریبیون ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د کندوز د اوسېدونکو پر اندېښنو چې بیا یې ښار طالبان ونه نیسي تمرکز کړی دی. فرهاد چې د کندوز په پوهنتون کې د دری د ادبیاتو د څانګې محصل دی وایي په سپتمبر میاشت کې هله ډېر بیرېدلی و چې لیدلې څو سوه وسلوال طالبان دولتي ځواکونو ته چې شمیر یې له دوی ډېر زیات و او مورال هم بایللی و ماته ورکوي او دغه ښار نیسي. د ورځپاڼې په وینا څو اونۍ وروسته چې کندوز ښار بیرته افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو پوځیانو په ملتیا ونیو فرهاد یو څه د ارامۍ احساس وکړ خو دغه احساس ډېر دوام ونه کړ. دی او نور اوسیدونکي بیا دې ته اندېښنه لري چې طالبان به بیرته راوګرځي. فرهاد چې په اونۍ کې څو ځلې خپلې اصلي مینې ته د کندوز له ښاره بهر ولسوالۍ ته سفر کوي وایي د کندوز له ښاره په وتو سره تاسو د لارې په اوږدو کې سپین بیرغونه وینئ او په سیمه کې دولتي واکمني هم یوازې پر هغو ودانیو پورې محدودېږي چې ځواکونه پکې ځای په ځای دي. فرهاد وای کله چې کندز خار لری کیږي بیخی یو بل تصویر ویني د دولت په نسبت د طالبانو د حضور او نفوذ ډیر پراخوالی.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د ازادي رادیو د خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. اوس په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې کېدونکي د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفین اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په راروانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړي. په بلخ کې نن سهار یوې انتحاري حملې اتلس افغان سرتیري ټپیان کړل. په تایوان کې ژغورونکو نن دوه کسان د یوې دنګې نړېدلې ودانۍ له ویجاړیو وژغورل. چارواکو نن وویل چې په تاینان ښار کې به څه باندې سل کسان تر دې ودانۍ لاندې شوي وي. نن هم د سوریې په لسګونو زره بې ځایه شوي کسان د ترکیې په سرحد کې راغونډ شوي دي. دوی د سوریې په حلب ښار کې دولتي قواوو د هغو عملیاتو له کبله کړي کولو ته مجبوره شوي چې د روسیې په ملاتړ روان دي. یو ورځ وروسته له هغې چې شمالي کوریا یو لانجمن توغندی وتوغوه، د دغه هیواد د ګزمې یوه کښتۍ نن سهار وختي د جنوبي کوریا اوبو ته داخله شوه. او د اسپانیا پولیس وایي نړیوالو افراطي ډلو ته د وسلو د قاچاق هغه شبکې پیژندلې او افشا کړې ده چې د بشري مرستو په نوم یې فعالیت کوه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یوه توغندي ازموینه په کلکه وغندله. امنیت شورا تېره شپه په یوه بیړنۍ غونډه کې دغه راز اعلان وکړ چې پر شمالي کوریا به د نویو بندیزونو پر لګولو غور وکړي. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازموینه په کلکه وغندله او اعلان وکړ چې د دې سرغړونو په غبرګون کې به پر پیونګیانګ نوي بندیزونه ولګوي. په دې اړه د ملګرو ملتونو بیان تیره شپه د شمالي کوریا د متحد هیواد چین په ګډون د امنیت شورا د څوارلسو غړو له بیړنې غونډې وروسته خپور شو. دا غونډه د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان د غوښتنې سره سم جوړه شوه او هدف یې پیونګیانګ ته د یو ګډ ځواب د ورکولو په برخه کې د ګډ دریز خپلول و. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون تیره ورځ خبر ورکړ چې د لرې واټن ویشتونکی دا توغندی په فضا کې د یو سټلایټ د ځای پر ځای کولو په مقصد د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون په امر توغول شوی دی. د شمالي کوریا د دولتي ټلویزیون د خبر له مخې د کوانګ میونګ سون څلور په نوم دا سټلایټ اوس مهال په څلور نوي دقیقو کې یو ځل د ځمکې پر قطبي مدار تاویږي. خبر زیاتوي چې شمالي کوریا به په راتلونکي کې نور سټلایټونه هم فضا ته وتوغوي. خو د شمالي کوریا منتقدان په دې باور دي چې دا ازموینه د هغو توغندي د توغولو لپاره یوه پلمه وه چې اټومي سرګلوله لیږدولی شي، خو ازمویل یې د ملګرو ملتونو د ګڼ شمېر پرېکړه لیکونو له مخې ممنوع دي. شمالي کوریا دا ازموینه په داسې حال کې کوي چې له دې مخکې په 13 جنوري میاشت کې د یو هایدروجنی بم د ازمویلو ادعا هم کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر موتو هیدی یوشیکاوا د امنیت شورا د دې پرېکړې په اړه وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د شمالي کوریا د ازموینې په اړه چې د دې هیواد له اټومي ازموینې څلور اونۍ وروسته ترسره شوه یو شان په غوسه و. فکر کوم د دې غوسې بنسټ دا حقیقت دی چې له لرې واټن ویشتونکي توغندي څخه کار اخیستل، حتی که د سټلایټ د توغولو نوم هم ورکړئ، د شمالي کوریا په اړه د امنیت شورا له پخوانیو پریکړو څخه یوه څرګنده سرغړونه ده. د شمالي کوریا لخوا د دې توغندي ازموینې سمدستي د نړیوالو سخت غبرګونونه وپارول. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دا یو خورا زیات خواشینونکی اقدام وباله او روسیې وویل چې پیونګیانګ یو ځل بیا د نړیوالو اصولو په وړاندې خپله واضحه بې تفاوتي څرګنده کړه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
دلوی بخون که خدای پنوم د لوبو له میدان سپورتی پروگرام در نوریدون که السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من نوریدون کو دا اونۍ د افغانستان د لوبغاړو یو نږدې 200 کسیز کاروان د جنوبی آسیا په 12 دور سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته روان شول. د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال ډاکټر محمد یونس پوپلزی په همدې ارتباط په اوسني پروګرام کې زموږ میلمه دی. ډېر زیات ښه راغلی ښاغلی ډاکټر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه کوم ستاسو نه او د ټولو اوریدونکونه او ستاسو د دعوت څخه هم زه ډېر زیات.
د افغانستان څو ورزشي رشتې په دغو لوبو کې برخه لري او څه فکر کوئ، څه تمه لرئ، مډال به ترې وګټئ؟
واقعا د خوشبختۍ ځای دی چې افغانستان د المپیک ملي کمیټې وکولی شوی د 200 څخه زیات هیئت او ورزشکاران د سویلي یا جنوب آسیا دغه 12 دوره مسابقات ته اعزام کړي او وایستوي. ډېر زیات امیدونه لرو. تر اوسه پورې خو الحمدلله ډېر ښه ځلېدلی دي. تر ننه پورې د دې لاسته راوړنې ډېرې ښې دي او امیدواري تر ختمه پورې د مډالونو او د لاسته راوړنو تعداد به حد زیات شي او افغانستان ته د افغانستان متدینو خلکو ته نورې هم خوشحالۍ راوړي.
لوبغاړي په کوم اساس تاسو لیږلي دي؟ انتخابي لوبې ورته وشولې او مطمئنه یاستئ چې تکړه لوبغاړي واقعا دغو لوبو ته ورغلي که څنګه؟
په اساس د مسؤلیتونو د انتخاب د ورزشکارانو په لومړي وار کې د فدراسیونونو مسؤلیت او د هغوی د تخنیکي او فني هیئت خصوصا د مربیانو مسؤلیت چې دوی انتخابیې کي په ضمن کې بیا د المپیک د کمیټې څخه هم نظارت موجود و او موږ باور لرو چې فدراسیونونو باید خپل مسؤلیت او مکلفیت ادا کړی او خپل بهترین لوبغاړي دغه لوبو لپاره اماده او هلته لیږلي.
له کومو کومو رشتو ډېره تمه کوئ چې ښه مډالونه وګټي؟ دا ځل
زموږ زیاته تمه د تیکواندو، ووشو، جودو، پهلوانۍ، بوکس، د وزن دغه انفرادي سیالۍ کې انشاءالله افغانستان ډېرې لاسته راوړنې راوړلی شي. په اجتماعي سیالیو کې هم توقع مو ده چې زموږ ورزشکاران چې په هندبال کې تللی دي، باسکټبال او والیبال کې تللی دي، ښه وځلیږي. خو بیا هم دې ته چې ګورو چې دا په دې تناسب د دې سیالیو د نسبت هغه امکانات چې نور ملکونه لري په دې سیالیو کې په دغه رشتو کې زموږ سره دومره نشته دي، نو زیاته توقع مو د انفرادي یا خصوصا د تیکواندو او جودو، پهلوانۍ، بوکس او وزن برداری څخه ده.
شاوخوا 200 لوبغاړي او کیدای شي ډیر زیات خپل د دوی د ټیم غړي هم د رئیسان د فدراسیونونو یا روزون کې ورسره وي، یعنی پلاوی هم قوي پلاوی ورسره تللی دی. د دوی د اوسېدو امکانات دا څنګه برابر شول د المپیک کمیټې لخوا؟ که څه هم چې ډیر زیات لوبغاړي دي او ډیر زیات مصارف حتما لري، لس ورځې پاتې کېدل په هند کې او هغه هم د سیالیو په دوران کې
ځای لري چې موږ تشکري وکړو د هندوستان د حکومت څخه او د ولسمشر څخه، د افغانستان د ولسمشر څخه چې په دې کې زموږ سره حمایت کړی و. بالخصوص د المپیک ملي کمیټې هم ډیر زیات تلاش وکړلو، ډیر کوشش وکړلو تر څو دغه ټول ورزشکاران ته د سفر آمادګیانې تیاره ورته چارتر شي او هغلته یې ټول امکانات د عاشې او د عباتې د دغه 200 کسیزو په هند کې ورته آماده وي. او باید ووایو چې په دې کې زموږ سره زیاته مرسته د هندوستان د المپیک کمیټې کړې ده چې زه شخصا د دوی څخه مننه کوم.
دغه ټیمونه په آن د لوبو په پیل ورځ هم د افغان پلاوي ورغلل، یعنی څو ځلې ورغلل دا لوبغاړي، یعنی په خپل هند کې به د دوی کېدای شي د لوبو تجربه هم ونه لري. څنګه خنوا چې مخکې له مخکې دوی قرنطین شي په افغانستان کې یا بیا وروسته هند ته ولېږل شي څو ورځې مخکې له لوبو نه، هغه کار چې نور هیوادونه کوي
حقیقت دی چې دا باید وشي. او په زمن کې ورزشکاران قرنطین ته او خصوصا د آب و هوا سره چې ډېر متفاوتې د افغانستان ضرورت لري چې دوی وختي تللي وای او تطابق د هوا سره هم شوی وای. خو متاسفانه دغه برنامه وخت دومره زیق شو، دومره کم شلو چې موږ نشوای کولای دوی مخکې ولېږو، خصوصا د بودجوي محدودیتونو لحاظ چې افغانستان حکومت بالخصوص په دې کې موږ سره مالی مرسته نه وکړي او مکلفیت ده چې باید وزارت مالی په دې اکلبان د المپیک د کمیټې سره مرسته کړې وای نه وشوي. نو اوس هم زه دومره خوشحاله یم چې حداقل دغه ورزشکاران چې په میاشتو میاشتو تمرینونه کړي او دلته زحمت ایستلی او د دوی هغه زحمات همدغه سپات نه شول، د افغانستان بیرق په هندوستان کې ورپېدی او انشاءالله زه باور لرم چې ډېرې لاسته راوړنې بلري. اما موافق یم چې باید تیمونه وختي لاړ شي. زه وعده ورکوم خپل ملت ته چې د برازیل لوبو ته به هغه ورزشکاران چې آماده دي مخکې د مخکې نه وځي. او اوس وایم چې موږ آمادګي شروع کړې دي د دوی د ټریننګ کمپ دپاره. مو سپانسرونه لاسته راوړلی دي، د نړیوال المپیک کمیټې کومک مو لاسته راوړلی دی، دوی ته مو یوه ښه برنامه جوړه کړې ده چې مخکې د مخکې برازیل ته لاړ شي او د هغې نه مخکې نورو ملکونو ته د تمریني مسابقات دپاره لاړ شي.
سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر، کله کله موږ تعقیبوو لوبغاړي خصوصا چې په ورزش کې ډېر مخکې دي. دوی ځینې وخت ګیلې کوي، حتی حتی ملي لوبغاړي ځینې وخت ګیلې مطرح کوي چې له دوی سره امکانات ډېر کم شریکېږي، داسې ملي لوبغاړي چې مډالونه یې په نړیواله کچه هم ګټلي دي. تاسو کله هم له حکومتي چارواکو سره، له دولتي چارواکو سره د دوی دغه ګیله مطرح کړې ده که څنګه؟
زه باور لرم چې په افغانستان کې ورزش کومې لاسرانونه چې لري هغه ملت همیش قبولې کړي دي او ملت همیش خوشحالۍ او افتخارونه ورزش راوړي دي. متاسفانه په سیاسي ډګر کې ورزش یو ښه سیاسي پشتیبانه نه لري، بالخصوص دا د ولسمشۍ د ماڼۍ څخه همیش باید حمایت شي وقتاً فوقتاً. او زه باور لرم چې رئیس جمهور په دې موضوع کې جدي و، خو متاسفانه د خپلو کارونو د زیاتوالي له کبله دومره زیات وخت نه دی ورکړی. ورزش ترې هېر شوی دی. امیدواره یم چې په دې اکله باندې حداقل په میاشت کې یو جلسه باید ولري، یو مهم ریاست، یو مهم بخش دی او په ټوله دنیا کې د قدر وړ اداره ده. د المپیک ملي کمیټه دا اداره و افتخاري کمیټه ده.
دولسم دور آسیایي لوبې به څنګه وي ستاسو په نظر؟ د دوی د ترسره کوونکي پلاوی څومره چمتو چې دغه لوبې په ښه ډول ترسره شي؟ او افغان ټیم چې ورغلی، افغان پلاوی د دې ترڅنګ چې په لوبو کې به اشتراک کوي، بل هدف هم لري چې له دغو لوبو سره زده کړي او بالاخره په دننه په ملي کچه تطبیق کړي؟
دغه سیالیو برگزار کون که کمیته بعض ستونزی لری. حقیقت 15,000 کسان ورزشکار دعوت اولی و ملک تا دغه د پاره دی ویزه دی عاشه دی باته او دغه ټول آمادگی، خصوصا افتتاحی چې دغه لومړی وزیر نریندرا مودی وکړل په ډیر خشان باندې و ما چې کله تصاویر وکتل، نو دا آمادگیان د یو آسانه کار نه دی. بعض ستونزی هم لري او موږ به ان شاء الله د دې سره په اخر دغه سیالۍ کې یو تخنیکی جلسه ده چې دا ټول مشکلات باید وسیړل شي او د دوی سره شریک شي تر څو رتون کې دیارلسم دور سیالیو ته دغه چې هر څوک میزبان وي او کوربه یې دغه سره دا شریک شي. په زمین کې د افغانستان د لوبډلې څخه یې ډیره په ښه توګه باندې میلمستیا کړې ده. د دې د میلمستیا پالنې څخه زه شخصا مننه کوم. د هندوستان خلک د افغانانو سره ډیر واقعا نږدې دي او هغه دوستي لري. تر اوسه پورې کوم خاص مشکل نه دی هلته لیدل شوی. صرف یو مشکل چې په اوله ورځ و چې موږ کله ورغلو د و چې دغه کارتونه تهیه شوي نه و. کارتونه ورته تهیه شول په ظرف یو دوه ساعتو کې او موږ باور لرو چې دا سیالۍ د افغانستان د ټولو ورزشکارانو دپاره، به خصوص د هغه فني هیئت چې تلی دی 50 کسیزه، د دوی دپاره به یوه ښه تجربه یي تر څو موږ په افغانستان کې ملي المپیکي سیالۍ په لاره واچول شو په اول ځل باندې.
څه فکر کوئ کله چې د ټیمونو بیرغونه جګېږي، افغانستان به په څوم درجه کې راشي؟ بیرغ به څوم درجه وزړېږي هلته چې کوم مقام به واخلي په فاینل نتیجه کې؟
زه چې څومره ګورم د افغانستان نورو ملکونو هم ډېرې سخت آمادگی نیولې دي، ډېرې شدید آمادگی نیولې وي د دې لوبو دپاره، د دې راتګ دپاره. یعنی هیڅ ملک داسې نه ده چې آرامه ناست و او د دې دپاره یې آمادگی نه نیولې. افغانستان هم تر خپل حده پورې خپل کوشش کړی و د المپیک کمیټې چې ورزشکاران آماده کړي. او زه فکر کوم چې د تیر ځل څخه به په رنکینګ کې یا په درجه بندۍ کې صعود وکړي او په زمین کې د مډالونو تعداد به هم ډېر زیات وي نسبت تیرې دورې ته.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر محمد یونس پوپالزای، د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال کورودان، چې په دغه پروګرام کې موږ سره خبرې وکړې.
ساسنه مننه کوم او د خپل وطنوالو څخه هیله کوم چې خپلو ورزشکارانو ته، خپلو لوبغاړو ته دعا وکړي تر څو زیات مډالونه خپل افغانستان ته راوړي.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، مبارک مبارک مبارک. هیواد مو بیا په اداري فساد کې دوام نمره شو. دې ته وایي نر هیواد چې ټولې نړۍ ځان مړ کړ، خو دغه دوام مقام ترې ونه شوای ګټلای. د نر بچیان دي چې د خپل ګران هیواد لپاره دغه سې افتخار ډک مقامونه ګټي. آفرین، شاباس او بیا هم آفرین. په همدې خوشحالۍ کې مو د بیکارانو او بیکارۍ په چارو کې له مشاور وزیر صاحب سره مرکه درته کړې ده. وای ورې او عقل ترې زده کړئ. ښاغلی مشاور وزیر صاحب، که پلان ډول د خپلو کارونو او فعالیتونو په حق معلومات راکړئ نو خوشاله بشو.
سبا درته وایم نو
چې کارونه وای نو زه به د دې برخې مشاور وزیر نه ټاکل کېدم. معلومه خبره ده چې کارونه درک نه لري.
نو څه وخت به د هیواد بیکارانو خوارانو ته کار پیدا شي؟
نه پوهیږم، خو زه په همدې لټه کې یم چې لومړی ځان ته کار پیدا کړم او بیا نورو بیکارانو ته.
نو څه وخت؟
دا نو ډېرو څېړنو او خولو تویولو ته اړتیا لري چې لومړی د بیکارۍ علتونه پیدا شي او بیا د دغو علتونو د له منځه وړلو لپاره هر اړخیز پلانونه او پروګرامونه جوړ شي.
نو دا کار به څوک کوي؟
دا کار به د ما په مشوره حکومت کوي، خو اوس مې ټوله توجه دې ته ده چې ځان ته کار پیدا کړم.
ته خو هغه دی کار لرې، د بیکارۍ او بیکارانو په چارو کې د حکومت مشاور یې؟
هو یم. خو
ولې څه مشکل لرې؟
ګوره، خبره داسې ده چې زیاتره ما غوندې مشاوران تش په نامه مقرر شوي دي چې نه کوم صلاحیت لري او نه هم څوک خبرې ته غوږ دي.
نو بیا څه ته ورته ناست یې؟ خو استعفا ورکوي.
په خوله خو ډېر اسانه خبره ده، خو په عمل کې دا ډېر ګران کار دی چې ته په مفت هغه موقف او څوکۍ چې په خوب کې دې هم نه وي لیدلي پرېږدې او استعفا ورکړي. که دومره اسانه وای نو اوس به د یو وزیر او مشاور هم نه و لیدلی.
نو ته وایې چې دلته د موقفونو او څوکیو خبره مطرح ده؟
نو ته څه وایې چې د کار او خدمت خبره ده؟ همدا اوس زموږ هیواد د اداري فساد او بدوالي له امله په نړۍ کې سویم دی.
دویم
پوهیږې چې ولې؟
د دې لپاره چې ټول د کار او خدمت پر ځای خیانت کوي، اختلاس کوي، رشوت اخلي، کارونه ځنډوي، جعلي پروژې، هوایی تشکیلونه او دفترونه جوړیږي. د دې له امله سږ کال دویم شو. کال ته وخت به اول یو که څنګه؟
بې له شکه، زه خو ویریږم چې له لومړي مقام سره مډال او کپ هم رانه کړل شي.
نو ته حکومت ته د څه شي مشوره ورکوې؟
مشوره مې څوک اوري؟ تر اوسه خو چا غوږ نه دی راته نیولی، اوان چې مسؤول مقام را مخامخ کېږي هم نه.
ښه، نو خلکو ته دې څه مشوره ده چې باید څه وکړي؟
د ما مشوره دا ده چې ټول بیکاران دې لاس تر زنې نه کښېني او د ابتکار په فکر کې دې شي، لکه د موږ خو نه دي ابتکار وکړي.
تاسو څه ابتکار کړی دی؟
موږ هم بیکاره وو، هیڅ کار مو نشو موندلی. آخر حکومت ته مو مشوره ورکړه چې د کارون د ښه کېدو په خاطر دې مشاورین مقرر کړي او د تجربه کارو خلکو له مشورو دې ګټه واخیستل شي.
مثلا بیکاران څه ډول ابتکار وکړي؟
را دې شي له موږ سره دې مشوره وکړي چې سمه لاره ور وښیو.
نو تاسو ولې مسؤول مراجعو ته مشوره نه ورکوئ؟
مسؤول مراجع پخپل عقل ماړه دي، د موږ مشورو ته غوږ نه نیسي.
مثلا تاسو به څه مشوره ورکړئ؟
بیا هغه ساعت هغه مسلات.
نو اوس بیکارانو ته د دې خپرونې له لارې مشوره نه ورکوي؟
نه نو، شرم دی، آخر ته یو غټ مقام مشاور یم، خیر چې مقامې مشورې ته غوږ نه نیسي.
د بیکاری او بیکارانو د مشاور صاحب له بیکارۍ زړه وچاوده، خو د ځینو بیا له ډېرو کارونو که نه منئ نو دا واورئ.
سایلا څنګه داسې پریشانه ښکارې؟ خیریت خو به وي؟
ورکوه یې پوښتنه یې مه کوه.
ولې څه خبره ده؟
هغه کار مې ونه شو.
ولې؟
نه پوهیږم، خو اداري رئیس راته وویل چې د قانون له مخې یو تن دوه ځایه کار نشي کولی.
دوه ځایه؟ بیا تا څه ورته وویل؟
څه به مې ورته ویلي وو، بېرته راغلم تي.
ته نو ولې دومره حریص یې چې درې ځایه کار لرې او په څلورم پسې هم ګرځې؟
له تا یې زده کوم.
نو بیا یې له ما نه د مقررېدو چلونه هم زده کړه.
ته ودرېږه، یو کروز مې ورته پیدا کړی دی.
لکه چې اوس د اداري رئیس کور ور ورانوې که څنګه؟
کور یې نه ورانوم، واسطه مې ورته پیدا کړې ده. اوس خو خلک واسطې ته کروز وایي.
چې واسطه دې ورته پیدا کړې ده نو بیا یې هېڅ غم مه کوه، داسې وګڼه لکه تیار چې مقرر یې.
ما ویل چې چاته رنګ زیړ نه کړم، ځکه مې کوښښ کاوه چې پرته له واسطې مې کار وشي.
لیونی کېږم، هېڅ کار بې له رنګ زیړي نه کېږي. باور وکړه چې پنځم ځای مقررېدم، ما هم ډېر رنګ زیړ کړ.
پنځم ځای؟
هو ولی حیران شوی
زکا چی ده پینزم زای نده نوم خبر
یو زای پا اجرایه ریاست که کار لارم بل زای پا جمهوری ریاست که بل زای پا پارلمان که سالورم زای ملی اردو که قرار دادیم او دا پینزم زای می ده خاص استازی پا دفتر که کار پیدا کر
او والا خدا چی رایه دیکه داغه ده خاص استازی پا دفتر که خوزم یو کروز لارم سبا پی ورغلم
تال تا ورسه او زبا پا یو شرکت ورشم پروژیکت منیجر نیولایم
چه ده اشپاگم زیشی
او هم زایمیم تایار پیدا کرده
آقا چیرته ده؟
ده ولسی جرگه لپاره ده یو احتمالی کاندید ده کمپایل مسئولیم کار با وروس تا پیلیگی خو مالا کرده هم ده اوز پکیی که ده ده بیکاره بندارونه با بیال تا کهو
کوا دامازی پریده چم ده اسه بیکاره گرزو
اووز دیوالی لنتیجیم خبر شی
دوالی هر سهر رو مازیگر چارواکی در طول خار واتون بندوی چلکه در مرمی گوندی پیاو شن زانو باسی
او را کوایا اغا دی چوکم پخم کنیدی
دوالی طول لاری او سرکون پا چکونو بندسوی دی
چیر تا؟
تا یوزل شیرپور تا ورسا سام در کوه قاف دی والون تری چاپیر دی
فا بلای وحی بندوی دی
ولی بند کری دا کار دوی پا قوالا خیسته
اوز خوی اخیستی زور لده
ولی حکومت هم داسی نکوی ده چیوی خلکو تا کار نپیدا کوی ولی ده فساد مخن نیسی
ده تا حساب خراب دی ورز دکتر تا
دا ولی طول دکتران ده ناروغان و ده ناروغای تشخیص نشی کولی ولی طول خلق مجبوره دی چخپل ناروغان بهر تو بوزی
اوز تا چه کوی او سرده
دا ولی چوک ده بی عدالته ده ویره چرت عریضه نسی کوله
او چی بیا سر و پشه وی او زن خلاص نسی کرای
او خزه تو خلق فکر وکره هر چرت ده تلاشی پوسته جوڑه شوی دی لاره تنگی کری چه موترونه تلاشی کری خو ولی تلاشی درک نلری ولی اسی خلق تنگوی
خو آقا دیار موتر تا گوره نو
ده چه لپاره
ده دیه لپاره چه مجرم پیدا که
ده مجرم پتنده لیکل سوی دی که دو سترگه چپا دوربین یا اسکانار لاری
ده تا مغزه خراب سوی دی دوغو پشتون تا دی رشوت خور قضیه هم زواب نسول کولای ولی دازه کیجه ولی هزه کیجه کم نرده چه مخیه اونیسی
ولی ده انتخاباتو پر وقت لخلکو سر ده دروغ واده کولی ولی پا دروغو ده خلکو رای واخسته ولی موک دغسی پا نیمه لار که ایران کرو ولی
او خدا های نکه چه لیوانه ایسو
ولی
او خدا های لیوانه ایسو وست سواکم او خدا های
ولی
دا خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه خستون کیو برای افغان پور نقیب الله لاروی ستاره امینی او زه حسین حکمت کلمو سره اړیکې نسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
شامل دے پورے غر ستارا وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے او
شامل دے پورے غر ستارا وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے او
خزان خزان روانا دانن چی یو پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی یو پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی یو پیغلا و خزان خزان روانا پرون سین یو زلمه لک بهار راوڑے او یو پن می دٹ پو پٹو للا راوڑے او شام لدی پوری غر ستا راوڑے او یو پن می دٹ پو پٹو للا راوڑے او یو پن می دٹ پو پٹو للا راوڑے او
پلستونی کی خامارا وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے او
شام لدی پوری غر ستا را وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے او بنگلو شنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگلو شنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگلو شنگ د ملنگ بنگو ہر ڈیر میں پیا د بنگلو شنگ د ملنگ بنگو
پستر گو کے مٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا را بڑے ہو
شام لدی پوری غر ستا را بڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا را بڑے ہو یو پن میں دٹ پو پٹو للا را بڑے ہو
دخار دخائستونو مازیگر باپ کی ورکشو دخار دخائستونو مازیگر باپ کی ورکشو دخار دخائستونو مازیگر باپ کی ورکشو لیمو کی مچنا چلم چنا را وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے او
شام لدی پوری غر ستا را وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے او یو پن میں دٹ پو پٹو للا را وڑے او
Thank you. سر دروم چیزم لاس پسی نوڑم لیو مادل سر دروم چیزم لاس پسی نوڑم دیو مادل سر دروم چیزم لاس پسی نوڑم